میرمن هیڅ حرکت ونکه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکه، نارینه مرسته وسره ونکه، بالاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې ته وګورې چې حولت دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د اغوستو لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې بېحد بې اندازه ډېرې دي. د افغانستان تقریبا په سلو کې که مبالغه ونه شي 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې په رواني ناروغیو باندې اخته دي، او دغه اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي یو کراچۍ کې کړي بیخي هغه شنه ترکاري پې واچوې، نو یو لس شل روپۍ په دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي چې کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. دا خلک شل روپۍ دیر شو په 500 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو ګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو میرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې دي، داسې میرمن ته لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلم، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد و بې اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې میرمنې شته دي، حتی ما قیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي دونه سره سره نه وي کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې د اقلي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بالاخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي، ادا قال هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازې دانې شي کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نه وي، بېخي هغه 100% ستونزې چې دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری میرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری میرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله میرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مری اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو څکه هغه ویل چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، به مې وړو کې زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللی په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دي تلویه خبره ده.
او نارینه او ته څه وایي، مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه په دې سختو شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمت یې ورکړه چې میرمن دا احساس وکړه چې کنن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستاسو پیسې روي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپل فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه کې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک کې مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ میرمنې ته ورکوي. افغان میرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یاره ورس پیسې مصرف کی، هغه ساتي د سخت ورځو لپاره. نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او بيته ورکړي، نو کچره دوی د خپل معاش نه یو ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د غې لپاره ډیر څه کیږي. نو چې فکر کوم ګډ ژوند دي ته نه وایي چې هر څه په خپل لار لاړ شي، ګډ ژوند دي ته وایي چې میړه باید د خرز لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. کنه هغه د نن لري نو میړه باید هغه ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنې ژوند دی ته باندې ته پکاريږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه د تپرینې کې چې هغه دا فکر وکړي ځنن بيدان دي ما او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی یو بل لاس باید ونیول شي.
ډیره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسې.
مننه فرشته جانې. خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول لدندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیر شلو کلونو کې ډیری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی، نو په داسې یو حال کې د خزی دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډیری کورنۍ په دې وروستیو کې د بیلابیلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشاوي بحتاله کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه په داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي، چې دانه یوه نه شي کولی چې تاسو ورسېږي کې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټولنه کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وی چې باید له هغه خزه محروم وي او دوی چې هر هغه څو وړي هر هغه خبره چې وړي وي کی او عملی شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دای چې دوی لاغه آگاهی لري وساتل شي په ټولنه کې چې څه تھیری کی لاغونه پکېرو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرماو وساتل.
مونږ تاسو سره لدې چې له کوره بهر دند لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو تابان کولای سو خپل کورنۍ هم د بیلګې په توګه یاد کو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درند دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملمه
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموش ملمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زه د کریم چوند ما پلار دینی عالم او یا په اصطلاح مولوی، نو ما دینی زده کړ اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته ستللم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پوري ما په سری خوانځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې می درس ویل. چې هغه یو برخه په کور کې می د پلار سره ویل، یو برخه می په مدرسه کې ویل، بیا په کابل کې سی را لوی سویم. البته مدرسې او برخه میم کابل کې ویلې ده ډیره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځل راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلی لیسې ته وم صنف ته شامل سم. البته ما دې سوي امتحان ورکولته یو لس کلن وم چې بیا یې وم صنف کې ونیولم، نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب مختر دیس پانتون تا لارشه او دی پانتون پاره راتو وست دی مدرسه دی دوری راتو وست، اغا دوره چنگا و چه خاطره لری تره؟
ولا مدرسه دوره لکنور طول دوره خپلی مثبت و منفی خاطره و مثبت و منفی ارخونه لری. یو مثبت ارخ چه علتا دو اغا داو چه دا درسونو کی وقفه ایت وقت نرامنسته که ده استادان همیشه مدرسه که حاضر وید، نو ده خوانزی بیاده سی و چی کلب استاد یا چیر ده کار دلود یا با راتو کم براتو یا با نراتو یا با ماش کفایت نکل، بعد مدرسه استادان پا مدرسه که موجود و که یو نو و بل بایو که بل نو و بل بایو نو منفی ارخونه بایم ده و چی مثلا مو چی ما شما نو باید کرو تطلالی وای روده ایم راتوله کری وای ده خلکو ده کرونو نه، او دا یو ډول وان سوالګری ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړ مدرسې ته طالب یم یا چړی یم، نو او خلکو باندې داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای کېدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بیله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول دی روب و داب و دی دیکتاتورشپ و دی خپل قدرت دی تمرین د پاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار د سده چې ډیر به فکر هم نه پکې ډیر به پختنې هم نه کوي حتی به ډیرو مسایلو کې پختنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پختنه نه کوي طبي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پختنو ته خپله اړ باسئ چې پختنه وکړي او پختنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سه
اوس دې پوهنتون راته وایس پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو
او بیولوژي د څه شی و چې هغه ول ځل چې سم تولاړم یعنی په مجموع کې طبیعي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کار سو خو ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو پیادی او یا یو کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غاګ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غو ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې پاس کې دو چې د تسې لیزر را منځته سو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډېر جالب په دې و چې آلته خو د جګړې ماحول ټوپک او چاړو او حل غټه کول نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه یي ټوپک هم نه یي چې نه یي او په سوله ایز ډول یو سطح غواړي پرې کې دی یو خیر د کار د پاره مثلا شیشه غواړي پرې کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس لئیز اړخو ما ته ډیر جذاب و زه چې سم تولاړه ښوونځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي مړی خدای دې اوبه کړي ډیر ښه انسان و ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاد همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پختن کو زکه ما ډیر پختن کو دی ته ما ته ول چې چلی زکه جده پیدز ل مدرسې راغله ته ما ته ول چې تا ما ته چې د زلاند وړانګې د پروګرام ما واوریدو او تاغه سی ولې زر کشف سوید دا به کوم مسلک مربوطی بیا ته ول چې تا خو فزیک ته کنم دا زه چې درته لګیایم دا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیکس کې تک بیا نو هغه علاقه د ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلې دونکې ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځي لوسته د فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمنه وکړ خپل انتخاب هم ساينس او کڅه هم دوستان او ډیرو خپلوان او اته پلان مې د خدای وبخي خو علاقه د لو د چیزه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوق د پانزی حکومت ما خسته و د وخت لور ز کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پوری د ما سره سره په هغه حکم کې قاتل کړل شوی چې مذکور ماسل د ساينس پانزی څخه حقوق ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څو وخت چیزه لدې ساينس نه تبدیل نه سم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځای ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته چیرمه نو د کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورته رسوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې په کته ما به سواد او ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېد. نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده کېدای شي یو څه وسي. نو او رښتیا ما په امید خوړل سوي او دغه شی حالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت په رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکی و. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوا کسی ډېری جالب دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاص شوې او تیر ځل طالبان حکومت راغلی و نو لږ لږ آرامي سوي و موږ چې پانتون ته ولاړو، نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت کې هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پانتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پانتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو. دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه را ایستلي وو تر ساکټه پورې کېدای شي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم را ایستلي وو چې چیرته یې خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه به دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده. چور نه راتلم لا کله جنت شي راځي واقعا لټول کابل نه مزړه لا ټول خپل لابراتوار مزړه نه راتو نو هغه اوله ما یو سی چې زه ورغله یم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینې چې بیرته نس په راتلای دا دواړه یو متفاوت یو صلاحیت درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو دا چې وس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې ته خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو ډیر ښه وو نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساتم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد براتو تدریس پیره کول درس پیره کول خو موږ نه پیدو چې کمپیوټر څه رقم شي دی یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پیدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پنتو کتابخانه ته موږ هم صنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله دي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول چې ولاړ شو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارته خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه ځکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې دلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر دلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 18 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملخه صحیح ده بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیواله اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید مو په پیسو وای چې څنګه کار کوي بیا زه اول تل دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مو لیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک د پاره قطان موجود نه بیا تر کتاب لیکل وروسته بیا آلمان ته په بورس را لمه د ماستری د پاره د آلمان اکادمیکو همکاري اتحادیه د خوانې انداز کې استوای دلته چې ماستری وکړه بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس ترڅنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس ترڅنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې کار پیل کړ په درې نیم کال هلته ومه هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره راجوړ سو منظم سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه وو بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم په پوهنتون کې هم دغه سی یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوو
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري که تاسو کومه تجربه جالبه وی یا خاطره لري اخو وایست؟
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال کاری چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایه چاته چې نه بجې درځم، که په نه بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدوي، خو دلته مثلا نه بجې نفر تاته منتظر وي، ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي، ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تینی چې ته څونه په خپل کار کې جدي، یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ. مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه لس زره غواړم، هغه به چې نه پنځه زره درکوم، بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي، بیا به غواړي چې نه ات نیم زره. دغه سم چنې به ورسره وږي، او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي، او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو. په دې برخه کې اوس چې لرې یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه، په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم، او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستهی فیزیک او اټومي فیزیک په برخه کې ماستری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاری هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې همکاری کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یورپ یعنی... ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه شئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خوامه لیکنه کوله، سرګرمی وراته پیوشی به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب تنها تاسو
په جرمنی کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلی دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمنی ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډیر نه پوهیږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.
سما نصیب کی غریبی دا خفا